شپه دوشوی دا زدی راڈیو و ماشامنی خبری مجلی تا شراغلی احمد شی برویم استاسو کور با مخی تردی چی ده خبرون مطالب تاست معرفی کرم خبرونه پا کابل تالوخان او د پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که نن یوشمیر افغان شزو ده طالبان پر زد اعتراضونه وکرل پا کابل که اعتراض کون که ازدی راڈیو تا ویل چی لدوی سره ده طالبان و امنیتی کسانو بد چلند وکر او اجازه ور نکره چی خپل اعتراض تر سر کری پا تخار او اسلام آباد که بیا دا اعتراضونه تر سر شل د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې د میرمنو پر نړیوالو ژغ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي لننه درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي د طالبانو د زندانونو مسؤلان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کې شته د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې 15 میرمنې دي د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1104 نوي پکې میرمنې دي طالبانو نه دي ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړ چې د دې لوی لارې د رغاونې چارې پیل شوې دي د وزارت په خبرې کړې خبر پانه کې ویل دي چې بارونکو موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پوري د لوګر لاري کابل ته سفر کوي د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوارالحق کاکړ د سرپرست ریاضم په توګه وټاکل شو انوارالحق کاکړ په سنا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر د اګست په نهمه پارلمان رنګ شو په تیرو 24 کلونو کې د پاکستان یو صدر ریاضم هم له قانون سره سم خپله 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې په دې مودې کې 28 کسانو د صدارت چارې مخته وړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ خپور شوی دی د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه بیا یې په پنلټي فرانسې ته شکست ورکړ په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا دوه ګولونه وکړو او کولمبیا یو ګول په استرالیا او انګلستان تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلي وو د نړیوال جام د جولای په شلمه د استرالیا او نیوزیلند په کوربه توپ پیل شوی دی او د اگست په شلمه به پای لوبه ترسره شي دا خبرونه د ازادي راډیو ماشمنۍ خبری مجله اوري افغان میرمنو په پلازمینه کابل، تخار او د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې اعتراضونه کړي دي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات تر سره شریک کړو. دا موضوع د چارو لکتون کې ډیوی پتنګ سره هم شریکو او څیړو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون له طالبانو غوښتي دي چې په روسیې کې څلور نیول شوي افغان خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. ملګری ملتونه وایي په مدیترانه کې په تیر یو کال کې د شاوخوا 2000 کسانو جسدونه تریتم شوي دي. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په پیل کې د شزو اعتراضونو ته مخه کوم. دوی وایي چې په کابل کې طالبانو مخنیولې ده او په تخار کې په نړیوالو شخ کړی دی چې طالبان په رسمیتونه پیژني. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میرمنو ویل دي چې طالبان دي د زده کړو په ګډون د دوی حقوق ورکړي. جزئیات تفریدي سیال په دې ویډیوي راپور کې
د افغان خوځو یو ډله چې غوښتل یې نن په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې په مناسبت اعتراضي لاریون وکړي ادعا کوي چې لاریون د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي بدل شوی دی.
مرگ بر ستمگر
طالبان کسی را بگن چی
پر کابل سربیره د تخار په ولایت کې هم د شنبه په ورځ یو شمېر خزو د طالبانو د دوه کلنې په مناسبت اعتراض وکړ او لنډیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني. وموغختل چې د طالبانو له حکومت څخه په کابل کې د معترض خزو د اتاو پاړه چوای لاریونې په تاوتریخوالي اوختي او همدارنګه د نورو معترض خزو د غوښتنو په اړه وپوښتو، خو د کابل د حکومت ویان صبی الله مجاهد او مرستیال بلال کرمیز په پوښتنې ځواب نه کړی. خو تر دې مخکې په نورو ورته مواردو کې د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته ویلي چې اعتراضونه باید د دوی سره په همغږۍ تنظیم شي. د طالبانو لخوا پر خزو د لګول شو محدودیتونو پر ضد په افغانستان کې د ننه او بهر اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو دوه کاله په پوره کېدو دي. معترضې ښځې وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې پرته له دې چې افغانې ښځې او نجونې د زده کړو کار له حقونو محرومې کړي بله کومه لاسته راوړنه نه درلودله. د معترض ښځو غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه دې تر هغې پر طالبانو فشار راوړي او په رسمیت دې نه پیژني چې څو یې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی نوی کړی.
د افغان مېرمنو د اعتراضونو راپور مو اوریده. دا موضوع د چارو لکتون کې دی پتنګ سره سیړو چې په خبرونه کې برخه را سره اخیسته ده. مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره یاست. څه فکر کوي چې دغه سي اعتراضونه به څه نتیجه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، تاسو همکارانو ته، تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته. بلا شک هر اعتراض چې کیږي هغه به خپل ځای نیسي. دا رقم میرمنې چې دوی راوځي او خپل غږونه پورته کوي دا هم یوه ښه نیکه ده. د خاطر جدن یو جرات په کار دی. نن ورځ په افغانستان کې ډیر کم خلک کولی شي د جرات وکړي چې په سرکونو باندې راوځي او غږ پورته کوي او خپل حق وغواړي. خو د دغه یو شوسی چې بزه هم نظر نه یم چې دوی وایي چې طالبان باید په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. زه فکر کوم چې څه شی باید نړیواله ټولنه وکړي، هغه باید د طالبان سره د ډیپلوماټیکو د چینلو له طریقې نه خبرې ورسره پیل کړي. که چیرته دوی دا رقم کشیگیر کې د یو بل سره دی چې د یو خوانه طالبان رسمیت پیژندنه غواړي او بل خوانه نړیواله ټولنه چې موږ تاسو په رسمیت باندې نه پیژنو، د خو تاسو دی انسانانو حق و حقوق په افغانستان کې طلب کړای دی، د دې خاطر موږ تاسو په رسمیت باندې نه پیژنو. په دې کې هغه بیچاره او بیوزله خلک په کې ستونزې ویني چې پرون هم ستونزې درلودلې او نن هم د دې رقم ستونزو سره مخامخ کیږي. ښه به دا وي که چېرته نړیواله ټولنه د دوی سره په داسې یو توافق باندې ورسیږي چې موږ تاسو به په رسمیت باندې وپیژنو، خو شرطونه در باندې کیدي او وخت در باندې کیدي. و دې یی چې موږ تاسو دومره موده وخت درکو، په دغه موده کې به تاسو
او بخشه دیو جان پتنګ او بخشه، یعنی تاسو نظر دارئ چې خپل له طالبانو سره هم دغه افغان میرمنې خبري وکي او ورته وایي چې تاسو دغه شرایط قبول کړئ، آیا دغه حل لار ده؟
کاش کی چې طالبانو د میرمنو سره خبرې کولای شوای او یا کولای. متاسفانه دوی خو میرمنې نادیده نیولې دي. دوی صرف خبرې د نړیوالو ټولنې سره کوي. موږ تاسو وینئ چې د افغانانو سره دوی اصلا ناسته نشته ده. په دوه خاطر چې اوس د دوی خبرې صرف او صرف د نړیوالو ټولنې سره دي، نو موږ غږ به په نړیوالو ټولنه باندې دی چې اوس دلته دا رقم یو ستونزه موجوده ده. نجونې په کورونو باندې ناست دي، میرمنې نشي کولای کار وکړي. هر لاره به خایې دی چې تاسو یو هر لاره را پیدا که ده. هر خانه دوی فشار به طالبان ده باندې راوړي، خو حسن زاینده نیسی. نور و راستر بلی مگه تاسو وینو چې په میرمنو باندې دوی هغه قیدات نورم زیاتیږي. اوس په نرینه او پسی هم راخسته ده چې تاسو باید سره خپل لباس و اغونده یا سره خپل باید وګرځي. و دغه ستونزې دي چې دوی خپل ملت را پیدا کوي. نو موږ خبرې که چیرته کولای شو میرمنو دې مستقیم د خپل چارواکو سره خبرې ډیره ښه خبره واچي، دوی نه مستقیما هغه خپل حق او حقوق دی او چې اوس دوی سره ناسته نه کیږي، نو د پنیریوانه ټولنه باندې باید دغه میرمنو غږ به زیاتره زه فکر کوم چې وچلیږي چې ورته ویي چې که چیرته تاسو دوی ته خدا سي وکړي چې تاسو موقع ورکړئ په رسمیت باندې وپیژنئ او وخت ور باندې کیږدئ او شرطونه ور باندې کیږدئ چې په شپږو میاشتو کې تاسو باید د نجونو مکتوبونه دروازې را خلاصئ کې میرمنې پرېږدئ چې کار وکړي، او که چیرته تاسو په دغه شپږو میاشتو کې د دوی حق حقوق ور نه کړل، نو موږ تاسو نه رسمیت پیژندنه به داخلو. نو اوس فعلا د دوه کال کېږي تاسو فکر وکړئ چې نجونې مکتوبونو ته نه ځي، میرمنی په کورونو باندې ناستې دي او د چي سرکونو تام یو څلور پنځه میرمنی په اعتراض باندې راپورته کیږي جرأت کوي د هم نادیده نیول
کی او بخشي هم د کشمیر ولې کم دی تاسو اشاره ورته وکړه چې د میرمنی جرأت کوي مثلا د تخار اعتراض کوونکو نن ازادي رډو ته ویل چې د دوی شمیر کافی وي یعنی 15 کسانو خو به هم ډیر کم دی او په کابل کې خطر دی هم ممکن کم کسان راوتلی وي
ګورې په افغانستان کې 24 میلیونه موږ تاسو نفوس لرو په دې کې نیمایي میرمنې دي که شرط موږ تاسو ونیسو چې په دومره غټ شمیر باندې موږ تاسو میرمنې په افغانستان کې لرو دا تنه 15 میرمنې که څه هم موږ تاسو په ویډیو کې ډېر کم دي نو ورېدل چې دوی راوځي په سرکونو باندې او اعتراض کوي دا زه فکر کوم چې کافي نه ده یا که چیرته ښه به دا وایي چې دوی جدي ونیول شي چې د دوی شمیر زیاتره وي په دې اروپایي هیوادونو کې هم څه وخت چې اعتراض خلک کوي او شمیر ډېر کم وي حکومتونه ډیر کم جدی نیسی او څه وخت چې شمیر پورته کیږي نو هغه وخت د خپل پالیسیانو کې به بدون رامنځته کوي زما به ټول خبره په دې کې ده چې ولی حکومت دغه ته مجبور کی چې غټ شمیر کسان راووزی سرکونو ته زموږ تاسو اعتراض یا غوښتنه ډیره ښکاره ده د حکومت نه چې دوی باید څه وکړي مکتوبونه دروازې را خلاصې کړي پرې د میرمنې کار وکړي پریده چې افغانستان بیرته پیشرفت میدان ته مخته شي ده چې د میرمنې پورته کیږي او به د نړیوالو ټولنې غوښتنې کوي بیا وایي چې ولې نړیواله ټولنه زموږ کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي نو په دوی میرمنو باندې هم لیار ورکه ده چې دوی څه وکړي نو نړیواله ټولنه چې به موږ څه غږ ورباندې ده که چېرته تاسو په دا رقم کشیګیر سي او بل سره ورسره مخه استه یا په دې کې افغانستان ملت پکې ذلیل کیږي دوه خاطر چې تاسو خپل سیاست په خپل منځونه کې کاوه طالبان غواړي چې خپل هغه ګټې خوندي وساتي نړیواله ټولنه غواړي چې خپل ګټې خوندي وساتي خو د افغانستان د ملت ګټې اسان څو په نظر کې نه نیسي زموږ تاسو ګټه ملي ګټه په دې کې ده چې زموږ تاسو مکتوبونو دروازې را خلاصې شي نو په نړیواله ټولنه باندې غږ ده چې تاسو په دا رقم فشارونو باندې کوشش وکړئ چې کار وکړئ چې هغه اسان مؤثره وي نه چې صرف شعارونه ورکړئ او دلته میرمنې واڅوئ چې سرکونو باندې راووځي بېچارهګانې هغوی ته هم ستونزې راپیدا شي او هغه هم د هغوی نه غږ چېرته ځای ونیسي او د هغوی هغه مبارزه هم ناهیلي سره دوی مخامخ شي نو زما نظر دا دی چې که چېرته دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي خو د مدت به په دوی باندې کېښودل شي او شرطونه ورباندې کېښودل شي که چېرته دغه شرطو سره دوی هم بیا هم دا رقم خپلو کارونو ته ادامه ورکړله نجونې پرې نه کولی چې مکتوبونو ته راوړی شي او میرمنې پرې نه کولی چې کارونه وکړي نو زه فکر کوم په هغه وخت دوی هم بیا کولی شي چې د رسمیت پېژندنه یې لکه دوه کاله مخکې چې همداسې ونه واخیستله بېته دې ونه واخلي تاکي پورې به دوی وشي که چې یو بل سره قلن امتحان کړي چې آیا دوی رښتیا رښتینی دي چې د افغانانو خلکو لپاره چې دوی اوس غږ پورته کوي چې تاسو ولې موږ په رسمیت باندې نه پېژنئ او هم به نړیواله ټولنې هغه هدف معلوم شي چې دوی څه شی لري د افغانستان د میرمنو لپاره کوم کارونه غواړي وکړي او تر کومه پورې دوی کولی شي چې قلن فشار راوړي په فیلم خانۍ باندې
ډیوه پتنګ ډېره مننه د ښځو د حقونو فعالې چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
دا ازادي رادیو د خبرونه په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه لیدل شي د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو لړۍ روانه ده او دوی په روسیه کې د څلور افغان خبريالانو د نیولو په اعتراض پر طالبانو ژغ کړل چې د خبريالان ژر تر ژره خوشی کړي تفصيل د نرګس مومند حسن سي په دې ویډیو راپور کې
شای برسد تا صادران آوریدن که طول ستری ماشی. دی خبریالانو نریوال فدراسیون IFG وی پا افغانستان که دی خبریالانو دی نیولو چپا دی رسانی ملکپات ازادی هم تر پخو لانده کرده. IFG پرون دی اگست پیول سم پخپل وی پانه که پا دی تراو پی وقت پرشوی اعلامیه که پا افغانستان که دی خبریالانو دی ناچا پا نیولو پا اره چی پا کندوز ننگرهار او پکتیا که تر سرشوی جوار اندیخنا ترگنده کرده. دا پا دست حال که دی چی دی خبریالانو یو شوین ملاتر بنسلتون پا والا پا پکتیا که دی آریانا تلویزون خبریال حبیب الله سراب پا ننگرهار که دی کلید رادیو دی دفتر مسئول فقیر محمد فقیرزای او دی دغه رسنه خبریال جانغا سالی پا کندوز که دی سلام وطندار رادیو سیمایی رئیس خبریال حسیب حساس هغه کسان چې د تیری 5 شپه ورځې راهیسې نیول شوی دي. په ورته وخت کې په غزنی کې د بختار دولتي اژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د تیری اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې دغه سازمان عمومي منشي مرسیال ټیم داوسن په حواله راغلی چې په تیرو دوو کالونو کې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیک توګه کمزوره شوي او یرغمل شوي دي. حال دا چې د طالبانو له راتګ د مخه رسنۍ په داسې شکل نه وي. د خبریالانو دا ډول نیول ټول خبریالان ډارولي دي او د دې ښکارندویي کوي چې په افغانستان کې د خپلواکو رسنۍ څومره ازادي پاتې ده. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې ICLD په خپل راپور کې ویلي چې د رسنۍ سازمانونه باید د طالبانو لخوا د سانسورولو او د خپل سرو نیولو په وړاندې له طالبانو سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته د رسنیو چاپیریال په ډراماتیک ډول بدل شوی او 50% تړل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان هم پرون په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې شاوخوا 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده چې 80% ښځې دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکول او نیول هم هغه څه دي چې خبریالان ورسره مخ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
دا خبری مجله د ازادي رادیو د ویب پاڼې لالارې تاسو اوریدلی شئ او همدارنګه په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. اروپای اتحادیه وایي چې د مدیترانه سمندرګي د اوبو په خطرناک لارو د دې اتحادیه غړو هیوادونو او برېټانیا ته د افغان او افریقایانو مهاجرت په بیساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې سش کال په دغو اوبو کې لشتر لشه د 2000 پنه غشتونکو مړي ورک شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکوي چې سش کال د سلګونو افغانانو مړي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته انتقال شوی دی. تفصیل اسمت ساروان اور.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې اروپایي هیوادونه وایي چې دغه هیوادونو ته د کډوالو بهیر زیات شوی دی. له همدې کبله دا موضوع یعنی د کډوالو موضوع نن سبا د اکثر اروپایي هیوادونو کاغذي اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه دي یا برېټانیا ده، د دوی د پالیسیو یا د ایجنډاو په سر کې دا موضوع مطرح ده. ګارډین رسپانینن په یو راپور کې ویلي دي چې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سش کال د جنوري او جولای ترمنځ اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې 14 زیات شوی او په دې موده کې یو لک شپږ اویا زره سل تنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال را په دې خوا تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په اساس د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتېدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانې لارو کار اخلي او دا اوس اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د مهاجرت اصلي لارې بدله شوې ده. منظور مې مدیترانه ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور لمخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي د 800 تنو مړي بیرته افغانستان ته وړل شوي دي. د دې پیښې څلورو ژوندۍ پاتره د دې پیښو ځینو ژوندۍ پاتشو خلکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې ډېری سخت لارې دي او په خطرناکو لارو سفرونه کول او ډېر ځلې د بیلابیلو هیوادونو د سرحدي ځواکونو لوري وهل شوي دي، ټاکول شوي دي. ځینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې مثلا د ترکیه او د ایران ترمنځ په پوله کې د ایرانی او ترکی پولیساتو له لوري وهل شوی دي او دزی پیښوی دي. دوی په عین حال کې د خپل سفر تجربې له مر سره شریک کړي دي. دوی وایي چې په داسې خطرناک لارو ځي چې ژوري کندي وي او کله چې قاچاقبر ورته وایي ځان وروغورځوي د ځینو لاسو پښې مات شي، ځینې بیخي عمل ته پاتې شي. یو دا خبرم کول چې د ایران سرحد ته نږدې د ترکیه په وان شار کې په یو کلی کې یو اډیره ده چې الته لشت لشت د زرو افغانانو قبرونه دي. من دې پلرونه خبر نه دي چې دوی فکر کوي چې اولادونه به هر ته تللی دي، لیکن هغه الته په دې اډیرو کې خاورو ته سپارل شي دي. د کډوالو د تاک یو لاره د لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د مدیترانه بهیره ده په ډیرو وړو بیړیو کې داخله له ترکیه او له نورو هیوادو یا له افریقایي هیوادونو کوشش کوي چې یونان ته یا ایتالیا ته ځان ورسوي. دا بیړۍ ډېرې وړې وي، اکثرا ډوبی شي. د ملګرو ملتونو په اساس د روان 2023 میلادي کال له جنوري میاشتې تر اوسه پورې په دغو اوبو کې تر 2000 تنو پورې بیخي تری تم دي، مړې نه دي موندل شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي چې اکثرا په روغتونونو کې بستر دي او ډېر شوپ شوي دي. او همداراز دوی دا یادونه هم کوي چې ترتیبات ډېر زیات کړي دي سرحدي ځواکونو چې د کډوالو مخه ونیسي. له همدې کبله کډوال او قاچاقبر هم هڅه کوي چې نوي لارې پیدا کړي او ځان اروپایي هیوادونو ته ورسي.
اسمت څروان مننه. و مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي چې د سش کال جنوري را پدې خو د مدیتراني په اوبو کې تر 2000 ډېر کډوال ډوبشي دي او جسدونه یې ورکتي. په دغو کډوالو کې پرته له شکا چې یو شمېر پاکستانیان دي، ځکه چې سش کال پاکستان د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له خاطره ملي ماتم هم یو ورځ اعلان کړی و. تازه خبر له پاکستان دا لرو چې د پاکستان د مشرانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست صدر اعظم په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ څوک دی؟ نور جزئیات له احمد شاه اعظمي څخه اورو. اعظمي صاحب
ډیر مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، سناتور انوار الحق کاکړ د پاکستان له بلوچستان ایالت سره اړه لري او د همالته زیږیدلې دي، یالته زده کړې کړې دي او عملی سیاست یې په 2008 کال کې پیل کړی وو. نوموړی د ملي اسمبلی د انتخاباتو لپاره درېدلی وو خو هلته بریالی نه شو. نو په وروستي ځل په 2013 کال کې د دغه هیواد د سنا یا د مشرانو جرګې غړي وټاکل شو چې اوسه پوری پر ماغه دنده باندې پاتې دی. په 2013 کال کې وخت پر کیږي د پاکستان د لړمحال صدر اعظم لپاره یا د ځایناستي لپاره د درو ورځو راهیسي بیلابیل هلې ځلې کېدلې. په دغه هیواد کې تلونکي صدر اعظم شهباز شریف او د دغه هیواد په ملي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض دوی په خپلو کې سلام مشورې ولدبل سره کولې چې بلا اخره نن دې نتیجې ته ورسېدل چې انوار الحق کاکړ به د دغه هیواد لند محالی صدر اعظم وي او دی به د دغه عبوري دوري یا د عبوري حکومت مشري پر غاړه لري. د نوم د سپناڅا پر ډول مخې تراغلی د پاکستان د قانون لمخي د اساسي قانون لمخي د پاکستان صدر اعظم درې نومونه انتخابوي او سره د اپوزیشن مشر درې نومونه انتخابوي، بیا دي په خپل کې کښيني او مشورې کوي او بیا پر یو نوم باندې سلاکی.
اعظمي صاحب وبخشي، اعظمي صاحب هم دغه خبره کسم تاسو مشاره ورته وکړه د انور الحق کاکړ نوم مخکې نو یاد شوی، ځین نور کسان یادېدل هم داسې نه ده؟
ځین نور کسان یادېدل په غوي کې د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار یادې دی، د امریکا کې د پاکستان یو پخوانی سفیر و هداغه نوم یادې دی او د پاکستان د مالی یو بل وزیر حافظ شیخ نومې دغه نوم یادې دی. نو دغه نومونه یادې دل او په ورستوي کې بیا د پاکستان د سنا د مشر نوم یادې دی، د مشران د جرګې مشر خدای ناڅاپه راغلی. لامل یې دا دی ځین خلک دا غني چې انوار الحق کاکړ په پاکستان کې د پاکستان پوسټ یا استخباراتي حلقو ته ډیر نږدې ګڼل کیږي او لډیر وخت باندې پر د باندې همدغه تورونه دي او په ځینو محفلونو کې هغه په ډاګ هم وایي چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري، په دې کې څه بده خبره نه ده. نو د اوبوري صدر اعظم په هیڅ باندې یا د لندمحالي صدر اعظم په هیڅ باندې سبب دی د خپل چوکي لوړ کوي او سره بیا د ځان لپاره خپل کابینه ټاکي. کڅم په پاکستان کې د یو منتخب صدر اعظم نه دی خو بیا هم د در رول ډیر مهم دی. په ځنګړې توګه اپوزیشن او حکومت دا کوشش کوي چې د خپل خوشي یو صدر اعظم راولي، ځکه چې د انتخاباتو مشري په هغه بل معنا دی کسي انتخاباتي کمیسیون سره خود انتخاباتو مشري دوی په غاړه لري ځکه چې د حکومت مشري دوی په غاړه نه لري او هڅه کوي چې داسې کس راولي چې ودی ته یو یو خواخوږي ولري.
اعظم صاحب دلته یو پښتنه پاتې سو چې د انور الحق کاکړ د تحریک انصاف ډلې په نظر څنګه سړی دی، ځکه عمران خان تر بندخانی مخکې هم دا خبره کوله چې اخر به داسې یو څوک سرپرست ریاسم شي چې د دوی په خوښه نه وي، که څه هم هغوی خوس تر بندیزونو لاندې هم دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا بیان راغلی دی او هغوی دا وایي چې د نوموړي په ټاکنه کې له دوی سره مشوره نه ده سوې. انوار الحق کاکړ په سیاسي توګه باندې د بلوچستان عوامي پارټي یا په عام اصطلاح کې د باب پارټي ورته وایي له هغه سره اړه لري، او دا یو نوی ګوند دی چې په 2013 کال کې جوړ شو خو یو دم یې ډیر رشد وکړي او پر دې ګوند باندې دا تور پوری کړي چې دا ګوند هم د پاکستان استخباراتو جوړ کړی دی. نو عمران خان د خاطر اوس پرې د هغه د ګوند لخوا دا بیان راغلی دی چې دوی سره مشوره نه سوي، اقلا قسم دوی اوس په پارلمان کې نسته خو دوی دا وایي چې باید دوی سره په دې کې سلام مشوره سوي وایي.
اعظم صاحب مننه کور ودان.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
دا ساتي رادیو د دې ماښامنې خبري مجلې ورستیو ته نشتی شوی یو د خبرونه تر شپږنیمه په جو دوام کوي او شپږنیمه بجې له ازادي رادیو د فیسبوک لاري د خبرونه پیل شي. د دې خبرونه په دې غوړسیو شی بو کې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې لقبل د تلفاتو شمیر لوړ شوه دی. تازه راپورونه وایي چې هلته د دې اورلګیدنې لامل اتیا تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکو له خپل کورونو وتلی دي او یو شمیر کسان هم د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې له خپل کورونو تخلیه شوي دي او خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. تفصیل له فريدي سیال څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو د ارقام د جمعې په ورځ اعلان کړی دی. د لهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپل کورونو وتلې دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه استراري پناځایونو ته تخلیه شوې دي. دا سیمې اوسیدونکي چې ژغورل شوی دی وای خبرداري ورته نه وخت رسیدلې دي. د هوایی د ځمکې او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوی ځنګلونو له سوځېدلو وروسته یو ډرون ویډیو خپره کړه چې پکې هغه سوځېدلې ونې ښکاري چې لوګي ترې پورته کیږي. اور د لهینا پښمال ویډیز ماوی کې په پراخه کچه ویجاړي رامنځته کړې ده. لهینا یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه و او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورځي. د اورلګیدنه تیرونی د چهارشنبه پورز پایل شو. دا رويټرز دا راپور پر بنسټ د پنځشنبه تر ماخامه اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و. دا اورلګیدنه د هوایی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي. له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیښه د 1980 کال د تسونامي و چې له کبله یو شپېته تنه مړ شوی و.
په راپور کې مو د امریکا د هوایی ایالت د ځنګل د اورلګیدنې په ارتباط تاسو جزئیات تر سره شریکول. سی ان ان تلویزیون تازه راپور وایي چې د اورشغورنې د غورونکو عملیات او د اطفای عملیات یو څه بریالي شوي دي، خو یو مخ هم لا په اور باندې کنټرول نه لري چې دا اور مړ کړی وي. د دې خبري مجلې په روسي کې یو خبر راخلی او نړیوال خبر د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې نن ویلي د سوریه پر حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په برید کې درې ډېر سرتیري وشل شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور په بنسټ د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې له دې وړاندې د وټل شوی سرتیرو شمیر شپږویست تنه اعلان کړی وو. راپور وايي د سوریه د حکومت د سرتیرو پر یو بس د پنشن بي پورس د دې هوت په ختیځ کې د ډیرزور په ولایت کې بریدو شو چې مسولیت یې دای شومانه. د سوریه د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په خبره دا پر روان کال کې د سوریه پر حکومتي سرتیرو د دایش تر ټولو مرګونه برید دی. البته تیر ورځ ل العربیه تلویزیون سره د سوری ولسمشر بشار الاسد مرکه لرله، او په هغه مرکه کې د سوری د امنیت ډاډ ورکاو. که څه هم د وویل چې لا هم په سوری کې ستونزې شته، خو د وویل چې له لوی سره په سوری کې امنیتي وضعیت بهتر شوی دی، او د ډاډ لري چې له نور عربي هیوادونو سره روابط بهتر شوي دي. حتی دا خبره وکړه چې کچیرته ترکیه عسکر له سوری خپل قواوی وباسي، نو په له ترکیه سره چې اختلافات ډیر زیات دي، هلته به هم روابط بهتر کړي او شبسي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلي.